در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد تمننه قدر من اوریدون که تست سلام رنده کم دیده یو ساعته خبرون اوریدو تا خراغلست. در خبرون پدیر برخه که در ازاده رادیوی مجله اونیس پروگرام خبریگی. د ازادۍ راډیوي مجلې له پروګرام مخکې لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د ولسمشرۍ له کاندید عبدالله نه غواړي چې له وخت مخکې د بریا اعلانونه دې نه کوي. همدارز واب واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که سوله ونه مني نو پر ضد به یې جګړه دوام وکړي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. او دا هم د خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو او امنیتي ځواکونو اقدامات ستایلي دي. په پروان کې د انتخاباتو د تښتول شویو کارکوونکو او څارونکو برخلیک له هم نه دی معلوم، او ایران وایي چې د درېمګړو هیوادونو له لارې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو انتخاباتي کارکوونکو او رایه ورکوونکو زړورتیا د ستاینې وړ ده. ښاغلي پومپیو تېره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان ادارې باید د شکایتونو د ارزونې او د نتایجو د شفافیت لپاره لازم اقدامات وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګیرینی په یو بیان کې له ټولو کاندیدانو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي او رسمي نتایجو ته انتظار وباسي. په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي تر اوسه د خپلو تښتول شویو کارکوونکو او د انتخاباتو د څارونکو په اړه معلومات نه لري. د دې دفتر مشر عبدالقهار وهاب تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د انتخاباتو اته کارکوونکي او یو شمیر څارونکي د شنبې په ورځ ناوخته د رایې ورکولو له یو مرکز څخه وتښتول. ښاغلي وهاب وویل دی نه پوهیږي چې څو تنه انتخاباتي څارونکي برمته شوي، خو په غوربند کې یو مدني فعال رحمت الله عابد ازادۍ راډیو ته وویل چې په برمته شویو کې د دوو مخکښو کاندیدانو ناظران شامل دي.
هفت نفر اینا دقیقا ناظرین انتخاباتی است که از طرف دکتر بشرفنی و دکتر عبدالله روان شده بود. اینا را با خود بردن. تا هنوز هم سرنوشتشان دقیق معلوم نیست که با اونا چی معامله شده.
طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. شینواري د پروان ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده. د خوست په شمال دوامنده سپیرې موساخیلو ځاځي میدان او تڼیو ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې د دولسو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. د خوست ولي حلیم فدایي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ښوونځیو پر رغونه به 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي.
من د دولسو ښوونځیو او د شپږو نورو هغه ملحقاتو چې باید هغه ښوونځیو کې چې کوم اړتیاوي دي د بنسټ ډبره مو کېښودله چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیون زیات افغانۍ لګښت راغلی دی.
ښاغلي فدایي زیاته کړه چې د دې ودانیو د جوړولې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړ شي. د خوست چارواکي وایي د ټولو هغو ښوونځیو لپاره ودانۍ رغول کېږي چې منظمې او اساسي ودانۍ نه لري. لازادې رادیو خبرونه اوري. یوې وسلوالې ډلې په سومالیا کې پر هغه پوځي مرکز حمله کړې چې ځانګړي امریکایي ځواکونه د سومالیا کومندو ځواک ته روزنه پکې ورکوي. امنیتي سرچینو پرون وویل لدې بمی
برید ورسته د سپکو وسلو ډزې هم شوې دي. د مرکز د پلازمین موګادیشو په 100 کیلومتره کې پروت دی. د برید مسؤلیت له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې منلی. الشباب ادعا کوي چې د مرکز په دروازه کې موټر بم چاودنه کړې او بیا یې وسلوال دننه ننوتي دي. تر اوسه په پیښه کې د سومالیایي او امریکایي پوځیانو د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. ایران وایي د درېمګړو هیوادونو له لارې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ریاض او تهران اړیکې سخت کړکېچن دي. د ایران د ولسمشر ویاندر علي ربیعي پرون خبریالانو ته وویل که سعودي عربستان په رښتیا د خپل چلند د بدلولو په لټه کې وي نو ایران یې هرکلی کوي، خو هغه د سعودي چارواکو د پیغام جزئیات روښانه نه کړل. ربیعي وویل د هرمز د سولې د پلان په نوم د تهران په هڅو کې د سعودي عربستان په څیر ګاونډیو سره ګډ کار شامل دی. ریاض تهران تورنوي چې د سپتمبر پر 14 د سعودي عربستان د تیلو پر 2 چاڼځایونو بریدونه کړي، خو ایران دا تورونه ردوی. او د روسیې ولسمشر ژمنه کړې چې د ګرجستان د بیلې شوې سیمې ابخازیا د بلتون پال حکومت ملاتړ ته به دوام ورکړي. د کرملین د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه د ابخازیا مشر راول خجیمبا ته د تلګرام د استولو په وسیله دا ډاډ ورکړ. خبر پانه د ښاغلي پوتین له قوله زیاتوي چې روسیه به له ابخازیا سره مرستو ته دوام ورکړي څو خپل ملي امنیت خوندي او د ټولنیزو او اقتصادي پرمختګ په برخه کې ستونزې هوارې کړي. ابخازیا په 1990 کلونو کې د روسیې په ملاتړ له ګرجستان څخه خپله خپلواکي اعلان کړه او په 2008 میلادي کال کې د روسیې او ګرجستان ترمنځ له 5 ورځنۍ جګړې وروسته مسکو د ابخازیا خپلواکي په رسمیت وپیژنده. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده. په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو د رادیوي مجلې 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. د افغانستان د ولسمشۍ په انتخاباتو کې دولت جوړونکي ټیم وایي د انتخاباتو د برخلیک په اړه یوازینۍ پریکړه باید انتخاباتي کمیسیونونه وکړي. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دې ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح پرون دا خبر په کابل کې خبریالانو ته ورکړ. له دې مخکې د انتخاباتو یو بل کاندید عبدالله عبدالله ویلي و چې د میزان د 6مې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم تر ټولو زیاتې رایې اخیستې دي. عبدالله او غنی د تلې د 6مې د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان دي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال له خپلو سیالو ډلو وغوښتل چې د قانون او د خلکو د ارادې درناوی وکړي او د بریا په اړه دې له وخت مخکې قضاوت نه کوي. امرالله صالح تیر ماښام د میزان یا تلې پر 8مه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو د پایلو په اړه د پریکړې صلاحیت د انتخاباتي کمیسیونونو دی. نوموړي د کوم کاندید نوم وانخیست او ویل:
ما از تمام کاندیدهای محترم دیگه خواهشمند هستم.
زه له ټولو کاندیدانو غواړم چې د کوڅۍ قضاوت دود ختم کړي او پریږدي چې افغانستان د نورو متمدنو هیوادونو په څیر رسمي قضاوت ولري. هغه نهادونه چې د ګټلو او بایللو په اړه د قضاوت مشروع حق لري د انتخاباتو خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیونونه دي.
انتخابات او کمیسیون شکایات انتخاباتي است.
په خپل شغلي سالي تر انتخاباتو یو ورځ وروسته د امریکا ژغ له تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو چې د دولت جوړونکي ټیم له 70 تر 80 سلنه رایې ګټلې دي، خو په پرونیو خبرو کې نوموړي په دې اړه داسې وضاحت ورکړ:
ما بر از اونا گفتم که
دوی ما هغوی ته وویل چې دا زموږ د ټیم دننه معلوماتو پر اساس یو کمپاینی او د دولت جوړونکي ټیم ګمان دی. موږ په هیڅ صورت نه خپل ځان ته اجازه ورکوو چې قضاوت وکړه او نه نورو ته اجازه ورکوو چې انتخاباتي قضاوت کوڅه یې کړي. د امرالله صالح تر دې خبرو څو ساعته دمخه د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله ویلي و چې تر نورو ټاکنیزو ټیمونو یې لوړې رایې اخیستې دي او نوی حکومت به دوی جوړوي. د شغلی عبد الله تر دې څرګندونو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې هیڅ کاندید حق نه لري د رایو تر شمېر کېدو د مخه بریالیتوب اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی د تیرې شنبې د ورځې د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان یا تلې پر 28مه او وروستۍ پایلې د لړم پر 14مه اعلان سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما همدارز په کابل کې د امریکا سفارت او اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي چې پایلې دې وار له مخه نه اټکل کوي. د میزان یا تلې د شپږمې نیټې انتخاباتو لپاره 9,600,000 کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د څارونکو ادارو په وینا په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم رنګه وو. د 2014 کال په ټاکنو کې شاوخوا 5,000,000 کسانو رایې کارولې وې.
و امریدل چې د دولت جوړونکو ټیم لومړی مرسیال امرالله صالح د ولسمشر له کاندید عبدالله عبدالله څخه غوښتي دي چې له وخته مخکې د خپلې بریا اعلانونه نه کوي. همدارز د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم له کاندیدانو غوښتي دي چې منتظر اوسیږي تر څو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو بریالی اعلانوي. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی هم په یو بیان کې له کاندیدانو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي. همدارس په کابل کې د امریکا سفارت او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم ورته غوښتنه کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو 19 پروگرام ازادي راډیو مجله پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور چې هغه هم فریبا ظاهر چمتو کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب طالبانو ته په خطاب کې ویلي دي چې د سولې له پروسې سره دې یو ځای شي، کنه پر وړاندې به یې جګړه دوام وکړي. ښاغلی محب پرون ماښام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 4 عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال طالبانو ته دا پیغام ورکړ. طالبان د افغانستان حکومت د امریکا لاسپوڅی ګڼي او تر اوسه یې له افغان چارواکو سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دغه هیواد تر ولسمشري انتخاباتو دوی ورځې وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړې. د حمدالله محب خبرې تر ډیره د افغانستان پر سولې او جګړې متمرکزې وې. ښاغلی محب طالبانو او د ده په وینا د هغو بهرنیو تمویلونکو ته له دې ځایه پیغام واستوه. د وی طالبانو او د هغو بهرنیو تمویلونکو ته د افغانستان د خلکو پیغام دا اوس واورئ چې د سولې په پروسې کې زموږ سره یو ځای سئ او یا به موږ جګړې ته دوام ورکوو. هغه سې چې زما همکاري عادل راز تیرونه دلته په ملګرو ملتونو کې وویل دا هغه جګړه ده چې موږ پکې بریالي کېدای سو. ښاغلی محب زیاته کړه افغانان د سولې راوستلو په برخه کې پر خپله وړتیا باوري دي او د سولې په برخه کې بل ګام به د خپلو افغانانو لخوا واخیستل سي. طالبان د افغانستان حکومت امریکا لاسپوڅی بولي او له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې رد کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو شاوخوا 10 میاشتو کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې 9 دورې خبرې وکړې. بالاخره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اعلان وکړ چې له طالبانو سره په اصول کې یوې موافقې ته رسیدلې دي. خو د سپتمبر پر 15 نیټه د کابل په ششدرک سیمه کې د طالبانو تر برید وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر ولیکل چې په کمپ ډیوید کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د طالبانو له مشرانو سره خبرې لغوه کړې. په هغه برید کې 10 ملکي وګړي، یو امریکایي سرتیری او یو رومانیایي عسکر ووژل سو. ولسمشر ټرمپ له طالب مشرانو سره د خبرو تر لغوه کېدو 2 ورځې وروسته د سپتمبر پر 9مه خبریالانو ته په وینا کې د طالبانو سره مذاکرات منتفي وبلل او پر دې ډلې د سختو بریدونو خبر ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا هڅې وستایلې. نو موري تیر ماښام د ملګرو ملتونو په 4 کلنۍ غونډه کې وویل
I would like to thank our international friends and partners
غواړم له خپلو ملګرو او نړیوالو شریکانو لکه امریکا، اروپایي ټولنې، جرمني، ناروی، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، اندونیزیا، ازبکستان او نورو څخه چې د سولې د هڅو ملاتړ یې کړی مننه وکړم. ښاغلی محب وویل سوله د ټولو ګډ هدف او ویراچونه د ټولو ګډ دښمن دی. نوموړي د خبرو په پای کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د لا ډېرې همکارۍ او لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. حمدالله محب زیاته کړه افغانستان به د امریکا او متحدینو قربانۍ هیرې نه کړي. له 2001 کال راهیسې چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ، د جګړو پر مهال څه باندې 2400 امریکایي سرتېري په افغانستان کې وژل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دي نه سنولو.
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلی یو.
د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکله.
په فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژبپو ډاکټر مجاور احمد زیار سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
ژبپوونه ده څلغه مخ کې چې زه بهر تلار شم متعلم او معلم شعر او شاعر سره مینه او لیکل می کولی.
په زرپانه کې به لنډه کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونی می بیخي مازغله کار لویدلې پروختون کې د نظم او ډیسپلین درامو
او په رښمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، ل زهنونو نه راوزی، ل خوبونو نه راوزی، په دی ویل کائنات خور شي، س هوا شي، س باران شي، س ګلۍ شي، س طوفان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالتې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخینه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
هزاران جنایت کتاب پرانستل شو. د کتاب لمړی ټوک د طالبانو له لوري له 2003 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې علمي کدرونو د قوم د مشرانو د ترور څرنګوالي، د نامه، د پلار د نوم، ولایت، ولسوالۍ، وظیفوي موقف، د زده کړې د درجې، د ترور د ډول او د شهادت د نیټې په درج سره مستند شوی دی. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل د دغه کتاب د پرانیستلو په وخت کې وویل چې په دې کتاب کې د طالبانو له لورې د افغانستان د زرګونو علمي کادرونو د وژنې پیښې مستند شوي دي. د حقمل د څرګندونو له مخې د دې کتاب د خپرولو لړۍ دوام لري او موخه یې د افغانستان د هغو نومرو کې علمي کادرونو پیژندنه ده چې راتلونکي کې نسل و پیژني. داینه کومس د لرغونو آثارو د لیک دا او ساتنې په موخه غونډه وشوه. د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینر محمد خان په مشرۍ داینه کومس د لرغونو آثارو د ساتنې او لیک په اړه جوړ شوی کمیسون د وزیرانو شورا په مرمرینه ماڼۍ کې غونډه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغون پوهنې رئیس نور آغا نوري داینه کومس د لرغونو آثارو د لیک دا او ساتنې پروژه یو لوی او ملي پروژه وبلله او ویل چې د یادې پروژې لپاره یو هر اړخیز بنیادیزه طرحه چمتو کړي چې ډیر ژر به یې ولسمشرۍ ماڼۍ او وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره وسپاري. نوري وویل چې په دې اړه له یونسکو سره کار کوي چې دغه آثار په خوندي توګه وساتل شي. هغه همدارنګه وویل چې په همدې موخه یې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو موزیم د بنسټ ډبره کېښوده او ډیر ژر به یې په عملي توګه کار پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت د تفتیش رئیس شیرشاه رسولي دغه آثار د عینکو مس د کان کیندلو په برخه کې لوی خنډ وباله او ویل چې دغه کان د کیندلو لپاره باید لومړی دغه لرغونی آثار یو ډاډمن او خوندي ځای ته ولېږدول شي. لومړی مرستیال د وزیرانو شورا په مشرۍ پلاوي ته چې د مالیې، ښار جوړونې او راځي، اوبو او انرژۍ، اطلاعات او فرهنګ، قانونو او پټرولیم وزارتونه پکې ګډون لري، دنده وسپارله چې د یادو پروژې په اړه یو تخنیکي غونډه جوړه کړي او د دغې پروژې د تطبیق لپاره یو ګډ او هر اړخیز طرحه د وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره واستوي. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ په ګردیز ښار کې وشوه. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره چې د ګردیز ښاروالۍ په انګړ کې ترسره شوه، د پکتیا سربیره پکې د هیواد له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم پیژندل شویو شاعرانو او ګڼ شمېر د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. په دغې مشاعره کې د شعرونو سربیره تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې او د شعرونو محتوایي برخه تر ډېره د خپلواکۍ او د وطن د آبادۍ پورې تړلې وه.
د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکي کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي.
نورستان د مرکز پارون اړوند سیم دری ته تللی و، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمسالرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخا داشا دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي د لیکل لپاره د کاغذ به دي د سینول او په پچایي غته بلیګل دا ډېر یو پخله خلا لري تر تانګ پورې. دا کاغذ ته شو دي ډېر ښایسته مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوي زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوي او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکه راجاله کیدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوي پوستکي و پوسته درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. خط مو پرې ولیکلو او بو کې مو واچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنۍ شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت د کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې استفاده کېده، رسمي
مراسلاتو کې شخصي خطونو کې دا استفاده کېده. هغه وایي کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بهر د سطحې نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کېږي. عموما دغه کوم ځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو، کانتیوا، بیا وایګل لوړو څوکې کې که نه
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نور نورو زنګلونو په څیر د کاغذي ونو زنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچې د مالونو لپاره وهل کېږي، نور هغه ځنګل چې دا د کوم د کاغذ لپاره استفاده کېږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، پټپ خودلو او د شونټې د پاره کار اخستل کېږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي اړې نه دي رسیدلې او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسې رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړې. دا بحث ډېر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټې پوهنتون له پخوانی استاد پروفیسر محمود عیاس سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو. خبر کوي چې نوې شاعری ده او د نوې شاعری غوښتنې پوره کړې دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړې. د یو مشر شاعر په توګه که دار ته وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا ده ګوره، د هر زمانه، د هر دوره، د هر پیریډ چې دی دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپله یوه فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغسې د ناستې پاستی او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بلې دورې نه جدا وي. د مثال په توګه به زه دا درته ووایم چې مطلب په یونان کې چې کومه منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم جزئیات او شیان چې پکې کارېدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې یوه بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چې څه وایي، دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرامر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعت ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانې خپله یوه بوتیکا وي،
خو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلي وي، چا نه وي لیکلي.
تاسې مخکې آیا صاحب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده وخته نه پې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پې نه. نو زه وایم که دغه مډرنیزم په شاعرۍ کې مډرنیزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ مډرنیزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره، د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بېل غوږونه نه لري او نه څه داسې بېل وجود لري، نه څه داسې بېل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتی شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زب یو دو شیر درته
وایم،
یو به وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شیر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپل تنهایی نکی ویریږم،
مړ می خپل تنهایی نکړی ویریږم،
هم کلام یم لتا سره دیواله،
هم کلام یم لتا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر.
بله بله،
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بی معنویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاحی دی. اوس ګوره په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ می خپل تنهایی نکی یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغ زله وجودی کر به سره مخامخ کړی، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یو وجودی چیغه ده، یعنی دا د یو وجودی شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده. یعنی دومره بلاته نه
لږ مکس بیا کو په شاعری کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعری کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ مودرنزم او د مودرنزم هغه بیلګه وویل،
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی او په دغه کې مختلف خلک دي چې دا غو نظری مباحث په دې کې ډیسکس شوی دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اس معنا نه لري په دغه باندې. مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوس وی، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی. د دنیا یو معنا نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعری کې وجودیت
په دغه موضوع باندې څه د کوم لیکل کړی دی، یعنی په دغه یو شی نشته کې صرف په دغه کې مایوسی او مارومی ده، او دومره بلا مایوسی او مارومی پکې ده چې ما او تا مطلب سوچم نشو کولای. خو لیکن هغه دا مایوسی او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده، یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب وده ته نوبل پرایز ورکړي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
هماغې ته راځم، د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره ته مخکې کوم. لکه هغه شعر وایي بیا به وروسته په
نو ما وایي. اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته وویلې، دا بل زه تاته د مډرنزم په اړه بیخي یوازې هم ویریږم ډېر،
بیخي یوازې هم ویریږم ډېر،
هوا لاسونه راکړه مړ بسم،
هوا لاسونه راکړه مړ بسم.
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ ماډرنزم شاعر چې وي داغه شعرونه بلش تجریدي بڼه لري، یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي، اډیر مطلب دقیق مطالعه به غواړي. بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډېرې معناوي نسې ځینې اخیستی. مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی، دغه شعرونه دي خلک وایي وایي دغه شعرونه کول محال دي، بیا یوه معنا هم نه ترېنې راوځي که نه. نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې که نه، داسې بڼه او داسې فارم به لري که نه. او ماډرنیزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي، یعنی تمثال نگاري به په جدیدیت کې او په پوسټ ماډرنیزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي. یعنی مطلب د ماډرنیزم تصویر به واضح وي او د پوسټ ماډرنیزم تصویر به لا هم وي، یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مهم وي،
تصویر به هم مبهم وي که نه. اوس مثلا په دا حواله باندې ستا زموږ نن سبا دا زلمي شاعران دي، ډېر دا رنګ شاعران.
همدلته ما پوښتنه هم کولی شي، آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مډرنستان او پوسټ مډرنستان شته؟
بالکل شته. بالکل ستا
د پوسټ ماډرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي موږ د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلې شو کده ماډرنزم فلسفه
پیاوړی شي د پوسټ ماډرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ ماډرنزم شر ور باندې وشي د پوسټ ماډرنزم شر نه ور باندې کیږي ها دا به وشي چې دا د پوسټ ماډرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب لوغو احساساتو او لوغو نظری مباحث سره مطلب
پوسټ ماډرنزم دا مبحث پیاوړی شي غختل شي موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي آیا موږ د ښې شاعرۍ پایلامه ګڼلی شو
بالکل ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعرۍ نه مطمئن یې مال نه ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق به راځي حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله برسېره کوي او پیدا کوي
ډېره مننه پروفیسر ایاز کورودان چې د پښتو ژبوهنې او ګرامر نوم اخلو نو د نورو ژبوهانو ترڅنګ مو د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار نوم حتمی ذهن ته راځي هغه د کابل پوهنتون پخوانی استاد او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور دی استاد زیار کلونه د پښتو ژبوهنې په برخه کې څېړنې کړي لیکوالي کړي او د شعر په ډګر کې خپل قلم آزمویلی دی د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي غني لا استاد زیار سره د هغه په ژوند او کارونو مرکه کړي
فنکار استاد زیار ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او د ادبي مجلې په دې برخه کې تحصیل ځان سره لرو په لومړیو کې که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي تحصیل لیکوالي کوئ څومره وخت کېږي چې ژبپوهنې ته مخه کړې ده
ډیره مننه چې تاسو دومره زحمت وایسته او د خپلې مجلې په نمایندګۍ باندې تر ژبه راغلی و د ژبپوهنې باره کې زما بہار تلاشم متعلم و معصلوم شیر و شاعر سر مینا واؤ لکھن میں کولی دچا خبر دی لیکوالی دی لیکوال په نامه یاد شو ما بیا د بیت پونځي کې څلورم تور سیزم اته د ادبیات پونځي د مجلې ماوینو مو ما او د څور سپانو د هواد اسلام ونیش د زی سره خبريال مو ما دغه کار چې تاسو اوس کوي هم دغه کار مارته هغه باندې کړی به په فاکولټي راوته ما هم دغه ورسپانو مجلو راته ویل چې موږ سره کار وکړه مالمې خوندولې زم نوم بس دی نو به زمي کریر پیدا کوم یو څنګه بد ویم ژبونه ویم تاریخ پهونه څوک بد ویم هغه چې په ادبیاتو کې د ژبې څنګه به انتخاب کړ او په هغه کې زمونږ د بهر نه استادان راغلل او هغوی یو پروژه د افغانستان د ژبو د اساس په نامه دلته دغه کس زمونږ د پوهنتون سره خبرې وکړي موږ هغه وخت کې یو مؤسسه د برشناسۍ د ژبپوهنې مؤسسه هم لرل درلوده د ادبیاتو پوهنځي په چوکاټ کې زه لا په جوړه دغه کې وم په وروستي کال د ادبیاتو پوهنځي وم چې موږ امتحان ورکړ او زه پکې د دوه ملګرو سره کامیاب شوم
سویس ته چې کله لاړه تاسو هلته ماسټري وکړه که نه لنډمهال زده کړې مو
نه ما د ډاکټورا په نامه باندې برس واخیست ځکه چې دلته کار کړی و د دې کار په پاداش کې هماغه د پروژې مشر پروفیسر رودار نومېده او دی د سویس د مرکزي پوهنتون د برن ډېر مقتدر او پیاوړی استاد و او آریان شناس یا آریان پو زمونږ په ژبو او د ایران په ژبو باندې کار کړی و چې زمونږ آرین پوهان یو او د هغه نه بل سړی نارویژي پوهان مارګستیانو چې هغه د افغانستان د ژبو د پلار په نامه یادیږي او د پښتو باندې 15 کاله کار کړی دی او پښتو روانې خبرې کولې لیکنې یې کولې. هغه ابتخاري پروژې رئیس و از ما استاد روزار شویچه دای دزی پروژی پر مخلون که او تخنیکی کارون یا کول چه مونگ داغ سور جکی داغی زنه مرغلی و از پروسر مرشه و از می در بیان پوتو سر خبری و که در کازمی ریس و سره و یا بل مغره ملکه از دم خبری و سره و که چه زمون در نیمکاله پات پروژه در اطلس در افغانستان در زمون در پر اولی و چه قدر به چاپ شی او مونگ تا سو سر داغ سالیخت
چاپ کړی دی ډیری په کومه برخه را څرخی
مقالې می ضرور ترجیح او کتابونه می نو که د اطلس موضوع چاپ شي اوس هغه میلا یو 500 د پاسه چاپ کړي دي خو هغه کې ادبي می راځي یعنی یوازې ژبپوهنې یو لغته برخه پکې ده چې درسي کتابونه دي پښتو پخویا یا ګرامر دی وی پوهنه یا واژه شناسی ده معنا شناسی ده چې دا کتابونه می تاسو ته وښیو او بالاخره دا پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې
ستاسې د لیک توپیر د نورو سره څه دی د ژبپوهنې په برخه کې خو نورو کسانو هم لیکنې کړي دي یا د پښتو د تاریخ او د ژبو په اړه
داسې خلکو کړي دي چې نه سند لري او نه ریکارډ لري د لیکنو هغه مې شهادنامه ده هغه لورترین شهادنامه ده د دکتورا پس تو مستر اینو میم دکتری مده سویس که واقعسته نمده اوستاد سره او بلا زمان این مرگی پا دیگه واشه لوزیز اروپا ازان تا ده تحصیلات سیستم داری پخانه تاریخ ات دغاو دو زره کالو دغاو آغا لبنه نظریه وار انو نقشه ایزاسی وار چلتا دغا شجره دا زیادتر اروپایی جیلی زی خواست چرا غیلی دی دا گوره یونانی دا یونانی پوری زمین خطی دغا شاخه دا چی دغا تا پارسی و پختو دغا تا خکاری بیا بل جدول آغلی دا دره نوسته نظریه نه زره کال تا خبر ورسی دا زیگا چی دا اکلان پانتون د نیوی زیلان بلجستانو او ژبپوهانو په ګډه باندې دا ثابته کړه چې دا شپږ زره کاله نه کېږي نه اووه زره نه اته زره بلکې 9000 کاله پورې دا ثابته شوې ده چې هغوی اروپایان موږ نه بیل شوي دي.
بله استاد، دغه وروستی اثر چې تاسې د پښتو ژبې په اړه لیکلی دی څومره وخت کې ونیوه چې په دې تحقیق وکړئ چیرته ولاړئ د تحقیق دپاره؟
دغه کتاب چې پښتو او پښتانه په نامه یادیږي دا پروژه زما د ډېر وخت نه وه او دغه اروپایي استادانو چې ما څه زده کړي وو زما یو استاد نه و چې هغه سویسی و مارګستیان له ناروې څخه راته او ګیریویچ د کیمبریج پوهنتون راته او هینینګ د لندن پوهنتون راته همداسې مې زمونږ شاګردان مخصص دغه لره تلو راتلي وه دا یو بله دنیا وه بیخي موږ ډېر څه زده کړي وو د ډېرو استادانو نه زده کړي دي ځای نظریه څه پیدا شوه چې استاد مارګستیان چې اوسلو د ناروې شاه پښتو باندې دومره کار کړی دی او افغانستان په ټولو ژبو کې کار کړی دی روسیه سفر مې زه چې وکړه په اووه اویا کې و روسیه سیمینار او هغه کې په دې نظریه باندې نور هم ټینګ شو چې پښتانه سرکان دي دا 15 پلاره دي پارسیان دي پارتیان دي میدیان دي اوستایان دي او 15 پلار ساکان دي دا ساکان یوازې دغه ورته منسوب وو پامیریان چې اوس هم 15 ژبی او قومونه لا پاتې دي. خو د پښتنو باره کې شک و اوسا چې بلغه به دي ورتو کې دي هلته ورسي چې پښتنو ساکن ځکه چې دومره دغه دغه دي پارچې کې چې کلمه په بې پښتو کې واوشل کېږي لکه ورور لکه واوره همدغسې په شغوني کې په دې نور په امیر ژبو کې واوره ورته وایي واوشل کېږي. دا یو فرمول دی ساینتیفیک فرمول دی اصولي چې غلطه ولی همدغسې دال هلته شروع کېږي چې خاصه هغوی دغه وایي مونږ لس یو پلان باندې شی وایي
هم ته حرف دپاره فرمول
دا فرمول دی دا درې توری چی پا سرز کلمه که راشی پا پرسی که گا پا دلو بیگی زمان پا پختو و پا پرمیری رو بکه غین و واو لام دی دا یا فرموده چوگی نیشی دکار نگه ریزی دا غا ندره مرتینگه که کتاب می چاپ که پا دو ذره که می خبر که می چاپ که سفی مرکز نه خو دا کتاب یواز ژبوون تاریخ خونو کنه د خلکو تاریخو د خلکو سره مینه پیدا کړه زر خرڅ شو ما به نور کار پی وکړ او دا درې کار وشو چې دانش دا چاپ کړی دی
په دې باندې
او دا د ټول اصلاحات سره د نظریه چې په خوا شپه او زره کړه دا به پښتنو به موږ په دې کار تاریخ لري به خبر نو چې دا نور په شي دی خو دا نه زره کار خو د ټول تاریخ دی اوس موږ ته شپه زره کار رسیدي چې موږ پښتنو شپه زره کړم تاریخ لري
ډیر مننه استاد شونډه یو
څه تاسو جوړ دی اوس ډیر مننه تاسو
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابېلې خواوې په هنري بڼه پکې شرح کړي. د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډه کیسه انتانونه وګمه جباخیل کوي.
زرپانه انتانونه د سهار لس کمې لس بجې وي. دروختون د بیړنی واټ مخیتا د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختنی و ملازم ور باندې غږ کړ: ښاغلیا، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنی شو، ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دې ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین درامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ور باندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه وبهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و. په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې. لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کېښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کېني او پاڅېږي. زه همدا اوس ګورم چې ورغوی دی له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخې یې د یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطه شوې وې. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکی کڅوړه هم په خپلو لاسونو کې ځای په ځای ودرید. د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځید، مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه. صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو. ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي، د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي، د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي، ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی، موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورځه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورځه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به هم دومره نور راوړې، دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته کته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوی کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بل واخله، درې زره او اته سوه کېږي. عاجل واټه وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرس یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سیکنی وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو لخوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو، نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصته وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره یو ویشت زره افغانۍ کېدې. په دې کې اله درې زره د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د تا غوسه شوی و، پیسې یې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې، لکه چې هېر شوی یې و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه بوښه شوی، د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب وو، لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده. دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه. لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي. د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دي وباسو. د هر کوره راتیریږو. د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بې باوره. مونږه دواړه ناخبره. تماکوره لبانه شي. د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي. خاپیرۍ شي له نظره. رڼاګانې هم بلا شي. تورابان د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګه. دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پې بیا هم مینېږو. مونږ پې بیا هم خپه کېږو. مونږ پې بیا هم خوشحالېږو. دا ټول زړونه د کتو دي. ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو. ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلېږي. دا موسم دی چې بدلېږي. له ذهنونو نه راوځي له خوبونو نه راوځي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدېږو. مونږ ټول ورته ګډېږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپل اوښکو تر شو. که اوده شو که اوتر شو. له هېچا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلېږي. لنډه ده که دا کتاب دی. لنډه ده که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی. دا د کم سړي نصاب دی. دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړې دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشه ده. مار نه ولې هیچا ګډ نه کړو. د پاړو دکان چلیږي ټول علم ورته ګډېږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. هر چا سره دوکه ده. زکه لار موګد ده زکه لار مو تیار ده زړه کی سپینا اینه ده زنګ وخلې ده ګنده ده ژوند ژوند نه ده گزاره ده چې مو یو بل تاسو ده دا د ژوند د مور قصه ده که غنم ده که دانه ده د یو کور د شور قصه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار ده دا په جنگ نه ولي کیږي دا په مینا مانځي کیږي
دا کمینا د خور ده مونږ دواړه پکې سوزو مونږ دواړه بے باورا مونږ دواړه بے خبره د ژوند د مور قصه ده که غنم دی که دانه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار دی د یو کور د شور قصه ده دا پجن